زیاته مننه جعفر احمدی. قدرمنو دوستانو، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې د سر موضوع دا ده چې د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتو مشرانو د افغانانو د خپل منځي خبرو اترو پر زر پایلیدو ټینګار کړی دی. ګڼ نور رپورټونه لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. یو لوړ پوړی امریکایي جنرال د طالبانو او حکومت ترمنځ د بندیانو د تبادلې د بهیر پر بشپړتیا ټینګار کړی. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي سر له نن به په ټولو 34 ولایتونو کې د مصنوعي تنفس د 1500 دستګاوو د ویش بهیر پیل کړي. او د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت وایي په ایران کې پر درې ځوانانو د اعدام حکم ټکان ورکړی. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه. د امریکا د پوز د مرکزی قومندانې قومندان جنرال کینت مکنزی د طالبانو او افغان حکومت ترمنز د بندیانو د تبادلې د بهیر پر بشپړتیا ټینګار کړی. د امریکا د ملي امراډیو په یو ریپورت کې ویل شوی چې جنرال مکنزی افغانستان ته وروستي سفر وروسته ویلي دا چاره باید بشپړ شي څو د بین الافغاني خبرو پایل ته لاره هواره شي. نوموړي د تیرې سې شنبې په ورځ په کابل کې د ولسمشر محمد اشرف غنی سره په لیدنه کې ویل امریکا د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي چې دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په ځاله بدل نه شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د لاسلیک شوي تړون له مخې د دې ډلې 15,000 زندانیان باید د بین الافغاني خبرو تر پایل مخکې د افغان حکومت له زندانونو آزاد شي. په مقابل کې طالبانو هم د زر تنو حکومتي اسیرانو د خوشي کولو ژمنه کړې، خو له دې موافقې د څه کم 15 میاشتو له تیرېدو وروسته هم تر اوسه د دواړو خواوو ترمنځ د زندانیانو د خوشي کولو بهیر نه دی بشپړ شوی. افغان حکومت ویلي د طالبانو شاوخوا 600 بندیان چې جرمي دوسیې لري نه خوشي کوي. دا افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي سر لنن ورځې په ټولو 34 ولایتونو کې د مصنوعي تنفس د 1500 دستګاوو د ویش بهیر پیلي. د وزارت دغه دستګاوي په وروستیو کې پیرودل شوي بللي او ټولو ولایتونو روغتونونو ته یې د ورکولو او د ټولو ولایتونو روغتونونو ته پر ورکولو ټینګار کړی. وزارت پرون په یو بیان کې ویل په دې اړه به نن د روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني په یو کانفرنس کې جزئیات ورکړي. په افغانستان کې د مصنوعي تنفس د دستګاو موضوع وروسته له هغې لانجمنه شوه چې پښواک خبري اژانس تېره میاشت رپورټ ورکړ چې د مصنوعي تنفس 2 دستګاوي پاکستان ته قاچاق شوي. که څه هم د افغانستان د عامه روغتیا وزارت لخوا دا موضوع رد شوه، خو د پژواک خبری اژانس مشر دانش کلوخیل ویلي چې دوی ته ډاډمن داسې یو لیست تر اوسه هم نه دی سپارل شوی چې ثابته کړي د مصنوعي تنفس دستګاوي نه دي نادرکه شوي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي په لغمان او کندوز ولایتونو کې د کرکټ د لوبغالو د رغونې چارې په بشپړېدو دي. لغمان کې د کرکټ لپاره یو نوی لوبغالی رغول کیږي او په کندوز کې د کرکټ د لوبغالي مځکه هوارېږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک پرون ناوخت ازادي رادیو ته وویل
د لغمان کرکټ لوبغالي چارې په چټکۍ سره روانې دي چې ډېر ژر به ان شاء الله جوړېدلو چارې بشپړې شي او همدا شانتې په کندوز کې هم د لوبغالي د هوارولو چارې په خلاصېدو دي. د دې سره څنګ کې په نور ولایتونو کې هم د افغانستان د کرکټ بورډ لوري لوبغالو باندې د جوړېدو چارې روانې دي.
تر دې مخکې په کونړ او هلمند ولایتونو کې هم د کرکټ لپاره د ځانګړو لوبغالو د رغونو د چارو په اړه رپورټونه ورکړل شوي وو. دا پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې د تحریکی طالبان پاکستان یا ټي ټي پي رهبر یې د بندیزونو په لیست کې شامل کړي. نورولی مسید د هغه اشخاصو او کمپنیو په لیست کې شاملېږي چې شتمنۍ یې کنګل کیږي، پر سفر او وسلو پلرلو یې بندیز لګول کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوې خبر پاڼه کې وویل د پاکستانی طالبانو د تحریک پر مشر نورولی مسید بندیزونه به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیکونو سره سم د پاکستان لخوا عملي شي. د امنیت شورا د بندیزونو یوې کمیټې پرون مسید د یو لړ کړنو او فعالیتونو د تمویل پلانولو، اسانتیا او برابرولو او ترسره کولو په تور د بندیز په لیست کې شامل کړ. ورسره هغه چې د تحریک طالبان پاکستان په خانه مشر مولانا فضل الله د 2013 کال په جون میاشت کې په افغانستان کې د امریکا په یو هوایي گزار کې وژل شو، نورولی مسید د دې ډلې د مشر په توګه نومول شوی دی. دا فرانسې د بهرنیو چارو وزارت وایي په ایران کې پر درې ځوانانو د اعدام حکم سخت ټکان ورکړی. د دې وزارت په پرونی خبر پاڼه کې د بیان ازادۍ او سوله ییزو اعتراضونو ته د فرانسې پر ژمنتیا ټینګار شوی. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې فرانسه هر چیرې او د هر ډول شرایطو لاندې د اعدام له سزا سره مخالفه ده. د ایران سترې محکمې تېره اونۍ د امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی او محمد رجبی په نومونو د درې ځوانانو د اعدام حکم تایید کړ. ایراني چارواکو دا درې تنه د تیر کال د اعتراضونو پر مهال بانکونو، بسونو او عمومي ځایونو ته په اور اچولو تورن کړي. تیر کال په ایران کې د تیلو د بیو پر لوړېدو پراخ عامه اعتراضونه راپورته شول چې د ایراني چارواکو لخوا وځپل شول. او په روسیه کې د اپوزیسیون سیاسي مشر الکسی ناوالنی وایي ورته امر شوی تر هغو چې د جنایي دوسیې په اړه څېړنې دوام لري له مسکو نه دې نه وسی. دغه دوسیه د په ټولنیزو شبکو کې د خبرو کړو نظریاتو له کبله جوړه شوې. الکسی ناوالنی پرون په ټویټر ولیکل چې د دوسیې تحقیق کوونکو ورته د تحقیقاتي کمیټې د پښتنو ګرویګنو په بهیر کې د دې لګول شوي محدودیت په اړه معلومات ورکړي. ښاغلی ناوالنی په ټویټر زیاته کړې دا هر څه د دې لپاره شوي چې ونه کړی شي. په سپتمبر کې د محلي انتخاباتو په درشل کې د واکمن د روسیې د متحد ګوند د کاندیدانو پر خلاف د کمپاین لپاره نورو ځایونو ته سفر وکړي. په داسې حال کې چې د اپوزیسیون له دغه سیاستوال څخه پوښتنې ګرویګنې کېدلې، امنیتي ځواکونو د مسکو په جنوب کې د ده دفترونه تالاشي کړل. دا و خبرونه. دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو نه واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ په تفصیل کتلای او لوستلای شئ. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. افغان او امریکایي مشرانو د افغانانو په خپل منځي خبرو او د دې خبرو پر زر پایل ټینګار کړي. بلخوا د دې خبرو اترو د پایل په درشل کې د طالبانو په مرکشي پلاوي کې د دوی د مشرتابه شورا ځینې مهم غړي ورزیات شوي دي. دا موضوع مو د دې خبرونې د سر موضوع ده چې په اړه به یې تفصیل واوري. د کابل جلال آباد پر لوی لارې د نامنیو زیاتېدو خلکت اندېښمن کړي. زموږ خبریال سیمې ته تللې او د دغې لویې لارې د نامنیو په جزئیاتو او دا چې چارواکو یې په وړاندې تر اوسه څه اقدامات کړي تفصیلي رپورټ لرو. د میدان وردګو د روغتیا مسؤلین وایي د تېر لمریز کال د لومړیو څلورو میاشتو په مقایسه د روان لمریز کال په لومړیو څلورو میاشتو کې په دې ولایت کې د ملکي تلفاتو په شمیر کې 50% زیاتوالی راغلی دی. دا موضوع به هم په یو رپورټ کې در سره شریک کړو. هنرمند په یو داسې وطن کې چیرې چې د هنر هومره قدر نشته چې په کار دی. د خوست په نادرشاکوټ ولسوالۍ کې د هغه هنرمند له ژونده تاسو خبرو چې تر اوسه پورې له بېلابېلو توکو زر هنري آثار جوړ کړي دي. که وخت نور مسایل هم لرو لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه مه هېروئ. په ټویټر کې دوه سیاسي مسایلو د افغانستان او ایران وګړي سره متحد کړي. دا مسایل څه دي په رپورټ کې اورو. د کور کلي ونیس پروګرام او همدارنګه د ګوړې اچار هم مه هېروئ. ازادي رادیو ته پاکی د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتو مشرانو د افغانانو د خپل منځي مذاکرو پر ژر پایل ټینګار کړي. بلخوا د دې خبرو اترو د پایل په درشل کې د طالبانو په مرکشي پلاوي کې د دوی د مشرتابه شورا ځینې مهم غړي ورزیات شوي. تر اوسه د افغانانو خپل منځي خبرو د پایل لپاره مشخصه نیټه نه ده معلومه شوې. افغان او امریکایي رهبرانو په عین حال کې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي پر زیاتېدو هم انتقادونه کړي. صالح محمد صالح پرې رپورټ لري.
د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتونو مشرانو د افغانانو د خپل منځي مذاکرو پر ژر پیلېدو ټینګار وکړ. هغه مذاکره چې د ځند زیاتې دوی د پخلاینې یقیني کېدو ته غوړې دلی هلی مړاوي کړې دي. پر دې موضوع ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماښام د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت له سلاکار رابرټ اوبراین سره ټلیفوني خبرې وکړې. جمهوری ریاست وی په دې مکالمه کې چې د ملي مصالحه عالی شورا مشر عبدالله عبدالله هم حاضر وو، شغلی اوبراین وویل واشنگتن نه غواړي چې افغانستان یو ور بیا د ترورستانو په پناه ځای بدل سي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل دوړو لوریو د طالبانو د تاوتریخوالي د زیاتېدو پر مسله انتقاد وکړ.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ پر مستقیمو مذاکراتو خبرې وکړې او ټینګار وشو چې دغه مذاکرات باید ډیر ژر پیل شي. په همدې ترتیب دواړو لورو په دغه ټلیفوني تماس کې د طالبانو له لورې د تاوتریخوالي پر زیاتېدلو خپله اندېښنه وښودله او څرګنده یې کړه چې باید دغه تاوتریخوالی په افغانستان کې د پایدار سولې او ثبات په خاطر بند شي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د هغې موافقې له مخې چې په قطر کې د فبروري میاشتې پر 9 لاسلیک سوه، طالبانو د نورو موضوعاتو تر څنګ په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو یا اور کم ژمنه کړې وه، خو حکومت په وار وار ویلي چې طالبانو نه یوازې اور کم رعایت کړی نه دی بلکې خپل بریدونه یې لا زیات کړي دي. ځینو شنونکو داسې اندېښنې ښوولې وې چې دا مسله ښایي د افغانانو د خپلمنځي مذاکرو پر پیل سیوری واچوي. دغه مذاکرې چې د مارچ میاشتې 10 ته پلان سوې وې د بندیانو د خوشي کېدو پر سر د اختلافاتو له کبله لا پیل سوي نه دي. د بندیانو د تبادلې بهیر وروسته له هغې نور هم لانجمن سو چې افغان حکومت وویل هغه نږدې 1500 طالب بندیان چې په جرمونو تورن دي نه خوشي کوي. اوس راپورونه خپاره سوي چې د افغانانو د خپلمنځي مذاکرو په درشل کې د طالبانو په مشرتابه کې ځینې بدلونونه راغلي دي. په راپورونو کې د طالبانو د ځینو چارواکو په حواله ویل سوي چې د ملا محمد عمر 30 زوی ملا یعقوب چې د طالبانو د پوځي څانګې مشري کوي له ځینو نورو مهمو کسانو سره یو ځای د طالبانو په مرکچي پلاوي کې شامل کړی سوی دی. د طالبانو ځینو سرچینو اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته د خپل هویت پټ پاتې کېدو په شرط ویلي د طالبانو په 40 مرکچي پلاوي کې د دوی د رهبری 4 غړي شامل کړی سوي دي. دا بدلون څه معنا لري؟ په واشنگتن کې د نړۍ د معاصرو چارو د انسټیټیوټ مشر هاشم وحدتیار ازادي راډیو ته وویل
دوه معناوي لري. اول دا چې د کویتې شورا غواړي چې نظامی او سیاسي دواړو کمیسیونونه باندې کنټرول ولري، او دویم دا چې د طالبانو پرېکړه بیا د ټولو طالب مشرانو او قوماندانانو ته د منلو وي، او ځینې ډلې د طالبانو څخه لار جدا نه کړي، لکه صدر ابراهیم چې د طالبانو کې د دفاع وزیر په نوم هم مشهور و چې اوس د طالبانو جلا او د حزب الله ډله جوړه کړي. او دا په دې معنا هم دی چې د سولې خبرې مهم پړاو ته په نږدې کېدو دي، او طالبانو افغان حکومت به ژر تر ژره مخامخ مذاکرات پیل کړي.
ځینو تحلیلونکو د طالبانو په مرکچي پلاوي کې د مشرتابه شورا د غړو ورزیاتېدل د سولې د روانو بین الافغاني مذاکرو د بریا لپاره ګټور اقدام بللی دی. د دوی په باور دا اقدام څرګندوي چې طالبان هڅه کوي د سولې مذاکرو ته له ځانه جدیت وښيي.
په ریپورت کې مو اوریدل په داسې حال کې چې د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره هڅې روانې دي. ګڼو کورنیو او بهرنیو لورو پر دواړو غاړو ټینګار کړی چې تاوتریخوالی دې راکم کړي او د ولسي خلکو مرګ ژوبلې د کمیدو لپاره دې ګامونه واخلي، خو د جګړې ډګرونه لا هم تاوده دي او د ولسي خلکو د مرګ ژوبلو په اړه رپورټونه ورکول کیږي. د میدان وردګو روغتیایي چارواکي وایي د تیر لمریز کال د لومړیو 4 میاشتو په مقایسه د روان لمریز کال په لومړیو 4 میاشتو کې په دې ولایت کې د ولسي خلکو د تلفاتو په شمیر کې په 50 زیاتوالی راغلی. په دې اړه به نور تفصیل له سیمې د ازادي رادیو د خبریال شریف الله شرافت په رپورټ کې واورو.
د میدان شار ولایتي روختون د دې روختون اجل خونه نږدې هر ورځ د جګړې د قربانیانو شاهد دی. پینځوشت کلن سید محمد د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسېدونکی دی. څلور کلن زوی څه موده وړاندې د هوان په یوه برید کې ټپي سو، خو اوس یې دلته د درملنې لپاره راوستی دی. نموړی ازادي راډیو ته وویل چې په کور د هوان مرمۍ ولګېده چې له امله یې د کورنۍ دوه غړي وژل سو او دوه نور ټپیان سو.
زم یو اون یو فایر کړل او یو د موخه خسر مې دای شي دون کله او یو وډ اوخه مې د ایمرجنسی کې سم پرته حقیقت شوله خلق دا حالت کې دی خدغم باختر غدی وو پټکلونو ستوځي تی یا ورتر وشوړاون زتی هغه کړل شي دون شوله څو څو وړه د پیښې شوې دي
دی وايي خبر نه دی چې د هوان دغه مرمۍ له کوم لوري تغول سوی وه خو لامل یې د په کور د غم ټغر خپور سو دا په داسې حال کې دی چې د میدان وردګو ولایت روغتیایي مسؤلینو په دې ولایت کې د تیر لمریز کال په پرتله روان کال کې د ملکي مرګ ژوبلې په کچه کې د 50 سلنې د زیاتوالي خبر ورکړی دی د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس محمد سالم ازغرخیل ازادي راډیو ته وویل چې د روان لمریز کال د حمل له لومړۍ د سرطان تر وروستیو د جنګ جګړو له امله 221 ولسي وګړي په ټپي حالات کې بېلابېلو روغتونونو ته وروړل سوي چې وطنه یې په کښه کې وژل سوي وه
نو ټول کال د حمل نه ته تر اوسه پورې ملکي وګړي چې البته د جګړې د له امله دوی ټپیان شوي دي 215 کسان ټول کال چې ما د درېو روغتونونو نه مړي راټول کړي دي هغه 9 کسان دي سدي خو ما د هغې ټیل ارقامو سره نه ده پرتله کړې خو د ما په اټکل باندې دا تقریبا 50% تر 60% زیاتوالی زه پکې راغلی وي
دی وایي یاد شمېر کسان یوازې د میدان ښار ولایتي روغتون د نرخ ولسوالۍ او چاک ولسوالۍ روغتونونو ته انتقال سوي خو وایي ښایي نور روغتونونو ته هم په همدې موده کې د جګړې یو شمېر قربانیان وروړل سوي وي خو له نوموړي سره په دې اړه دقیقه شمېره نسته د عامې روغتیا رئیس دغه شان د جنګ جګړو له امله د تېر 1400 لمریز کال په لومړۍ 4 میاشتو کې د اوښتې ځاني زیانونو په اړه هم شمېر وړاندې نه کړي دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون هم ویلي چې د 2020 کال په لومړیو 6 میاشتو کې په منځنۍ کچه هره ورځ 14 ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې په ټوله کې د نامنیو په 1480 بېلابېلو پیښو کې 2950 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې په ورته وخت کې د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا یو شمېر غړي هم تاییدوي چې په دې ولایت کې په دې وروستیو کې په ملکي مرګ ژوبله کې زیاتوالی راغلی دی د ولایتي شورا یو غړي شریف الله وتک ازادي راډیو ته وویل چې دې چارې اندېښمن کړي او د جګړې له ښکېلو خواو څخه غوښتنه کوي چې د جګړو پر مهال دې د ملکي خلکو ژوند ته جدي پاملرنه وکړي
نو زمونږ هیله دا سره چې د طالبان او حکومت سره په دغه عام ملت باندې سره زړه وخوږي نور دا ملت سره چې دا د وژلو د ویشتلو د ورانولو د دربدرۍ وس توان نه لري
د میدان وردګو ولایت ولایتي چارواکي د ملکي مرګ ژوبلي اصلي عاملین طالبان بولي خو طالبان بیا د میدان وردګو ولایت د چارواکو دغه خبرې ردوي او پړای خپل پر افغان پوځیانو او بهرنۍ ځواکونو ورغورځوي
لا میدان وردګو زو د کابل جلال آباد ترمنځ د لوی لارې د امنیت مسلې ته د غلوی الارم له تاوتری خوالی او نامنیو خالی نه ده ګڼ خلک چې پر دې لاره سفر کوي د نامنیو زیاتېدو اندېښمن کړي په وروستیو کې دغلته پر امنیتي ځواکونو او چارواکو څو بریدونه وشول طالبان مني چې د دوی کسان د دې لارې په اوږدو کې فعالیت کوي سهارګل امیرزی له نور تفصیل سره
د کابل جلال آباد لوی لارې په اوږدو کې وسلوالو فعالیتونو او نامنۍ د خلکو اندېښنې راپارولې دي خلکو پر دغې لارې تېرېدونکي مسافر وایي په دې وروستیو کې له نسبي امن او کراري وروسته یو ځل بیا نامنۍ زور اخیسته چې په خبره یې ستونزې جوړې کړې دي دوی زیاتوي چې پر دغه لار په ځانګړي ډول د لغمان په سیمو کې وسلوال کسان کمینونه نیسي او حکومتي چارواکي مامورین او ځینې نور خلک ځوروي او بریدونه پرې کوي د کابل جلال آباد لوی لارې تېرېدونکي او ځایي خلک وایي امنیتي مسؤلین په ځانګړې توګه د لغمان چارواکي که د دغې لوی او ترانزیټي لارې امنیت ته پاملرنه جدي نه کړي نو لوی ستونزې او ننګونې به رامنځته شي
په نږدې وختونو کې د کابل او جلال آباد ترمنځ چې کومه لویه لاره ده د لغمان په اوږدو کې په دغه لار کې نامنی ډېره شوې ده او ډېر خلکو باندې ډېری خلکو باندې بریدونه هم وشو د دې لپاره چې دغه لاره ډېر اهم ستراتیژیک لار ده او ډېر ځای په زرګونه مسافر په دې باندې تګ راتګ کوي او تجارت یوه لویه لار ده د دې په اوږدو کې باید دې ته ډېره پاملرنه وشي نو که چېرته پر دغې لارې ته توجه او پاملرنه ونه شي نو راتلونکي د نورو پیښو د زیاتېدو سبب ګرځي
نوم ظاهر را ده بده نو رستیو کی چې سرنګ د کابل او د ننګرهار ترمن د لوی لار ده چې دا بلکې د ایواز دی ولایت لار نه بلکې دا ولایت د لار چې د ډیو ولایتونو څخه د ترانزیت لپاره یو مهمه لار ده چې بده لار باندې نامنی را مهسته شوی ده په دې خاطر چې دې بګونا انسانان تجاران ان ډاکټران او رقم مختلف والیان مختلف رقم اشخاص د افغانان بګونا انسانان چې بده لار باندې چېږي وجل کیږي او په لار نه ختګول کیږي او چېږي زورول کیږي نو په دې خلک د لغمان د ولایت مقام څخه دا هله ده چې بده لار د ډیر جدي پاملرنه وکړي او د نامنه مخه ونیسي
نو مې شیر محمد په دې لند وخت کې د ننګرهار او د کابل کوم ترانزیټي سړک لار چې دا ډیره بیم نه شوې ده او دا لار ډیره ترانزیټي او مهمه لار ده ځکه څو ولایتونه یو بل سره وصلوي واړو چې دغه سره د ترانزیټي لارې په لغمان سیمه کې ډېر بریتونه په وکیلانو والیانو مهم اشخاصو باندې کېږي او بېګونه انسانان ځورول کېږي
دا په داسې حال کې د چې شاوخوا 15 ورځې وړاندې د کابل جلال آباد پر لوی لار د لغمان په سرخکانو سیمه کې د کونړ د والی د موټرو پر کاروان وسلوال بریت شوی وو هغه مهال ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دغه بریت کې خپل والی ته کوم زیان نه دی وخته خو دوه ساتون کې ټپیان شوي دي له دې پیښې وو نه وړاندې پر همدغه لار د نورستان د پخواني والی حافظ عبدالقیوم پر موټریس کاروان هم بریچ شوی وو چې خپل ترې روغ وتلی وو خو ساتونکو او موټرو ته زیان اوښتی وو د دغو بریدونو مسؤلیت لا چا نه دی منلی اخوا د لغمان ځایي چارواکي هم د خلکو اندېښنې مني خو وایي چې ولایتي اداره له خپلو ټولو امنیتي ارګانونو سره په دې هڅه کې ده چې د لویو لارو او د خلکو د خوندیتوب لپاره ډاډمن امنیت تامین کړي د لغمان د والی ویاند اسدالله دولزی ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې امنیتي ارګانونو د لارو امنیت لپاره هڅې تیزې کړې دي او نه یوازې د کابل جلال آباد بلکې ټولې لارې چې دغه ولایت پورې مربوط دي ډاډمنې کړي
د کابل جلال آباد لوی لارې د لا ډاډمن امنیت په موخه ازمک افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه شپه ورځ هڅه کوي چې تر څو دا لار لا ډاډمنه او په دې لار باندې تلونکو مسافر په ډاډه زړه سره تګ راتګ وشي کړل د ډاډمن امنیت له خاطره تیرونی افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د کومین پترس کې د وسلوالو طالبانو دوه شهور تمرکز لوړول چې په دې کې مهم غړي هم شامل وو
بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ډله د کابل جلال آباد په لوی لار په ځنګړي ډول د لغمان په سیمو کې غزمی کوي او په دولتي کسان او پوزیان او د دوی پر موټروزو کاروانونو بریدونه هم د دوی د وسلوالو لخوا کوي د کابل جلال آباد لوی لار په دې سربېره چې د هیواد ختیځ ولایتونو ننګرهار لغمان کونړ نورستان او همداشان د کابل سروبي ولسوالۍ له مرکز کابل او له دې لارې نور ولایتونو سره تړي د افغانستان او پاکستان د صادراتي او وارداتي توکو د لیګ ترالیګ او ترانزیت یو مهمه لار ګڼل کیږي د یادونې وړ ده چې د کابل جلال آباد لوی لار شاوخوا 115 کیلومتر اوږدوالی لري چې نږدې نیمایي د لغمان په مربوطاتو کې پرته او هر ورځ پریس پر لرونکي او په سوداګریزو توکو بار سلګونه لوی او واړه موټر تګ راتګ کوي سهار ګل میرزا ازادي راډیو لغمان
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
دوستانو اوس به امر شو دې ته چې لویدیځ رسنې د افغانستان په اړه څه وایي ملالی بشیر ورته کتنه کړي
نیویورک ټایمز ورځپاڼې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون د هغه راپور په اړه مقاله خپره کړې چې وایي د امریکا د بی پیلوټ الوتکو پروګرام له افغان ځواکونو سره له تمې سره سم مرسته نه ده کړې دا راپور د پنځشنبه په ورځ خپور شو په دې راپور کې پر هغه پروګرام انتقاد شوی دی چې د 104 میلیونه ډالرو په لګښت وو د دفاع وزارت راپور وایي چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د دغه پروګرام هدف د طالبانو پر وړاندې د افغان ځواکونو مرسته و خو دې پروګرام له تمې سره سمې لاسته راوړنې نه درلودې په دې راپور کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکي له قوله راغلي چې د سکین ایګل په نوم د بی پیلوټ الوتکو دغه پروګرام له ځینو ننګونو سره مخامخ شوی په دغو کې د سکین ایګل د کارولو په برخه کې د افغان ځواکونو ناکافي روزنه یاد شوی ویل شوی چې په نتیجه کې هغوی د بی پیلوټ الوتکو له راټولو کړیو استخباراتو څخه د نظامي عملیاتو لپاره په استفاده کې پاتې راغلي خو په جواب کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت د دې پروګرام دفاع کړې او ویلي دي چې افغان پوځ اوس د پوځي سلاکارانو ډېرې مرستې ته اړتیا نه لري او دا تجهیزات په ورځنیو نظامي عملیاتو کې کاروي که څه هم شایي له لویدیځو معیارونو سره سم نه وي نیویورک ټایمز لیکلي کله چې په 2014 کال کې بهرني ځواکونه له افغانستانه وتل پیل شول د بی پیلوټ الوتکو پروګرام د پینټاګون له هغو هڅو یوه وه چې له افغان ځواکونو سره په استخباراتو راټولولو کې مرسته وکړي خو د پنځشنبه د ورځې راپور لمخې افغان ځواکونه د امریکا مالی او تخنیکی ملاتړ ته اړتیا لري چې سکین ایګل پروګرام د اوږده مهال لپاره فعال پاتې سي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د طالبانو په لیکو او مذاکراتي ټیم کې ځینو تغیراتو ته پام کړی دی. په دې مقاله کې راغلی یو مهم تغیر دا و چې دیرش کلن ملا محمد یعقوب چې په می میاشت کې د طالبانو د نظامي څانګې مشر وټاکل سو او وروسته د مذاکراتو د ډلې غړی هم سو. ملا یعقوب د طالبانو ډلې د بنسټ ایښودونکي ملا عمر زوی دی. د راپور له مخې د طالبانو د شورا د څلورو غړیو نومونه د دې ډلې شل کسیز مذاکره کوونکي ټیم ته ور اضافه سوي. د واشنگتن پوسټ په مقاله کې راغلی چې دا تغیرات شاید د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره یو مهم ګام ثابت سي چې ګواکې طالبان د سولې د پروسې دوهم او د مقالې د لیکوالي په وینا تر ټولو مهم ګام جدي ګڼي چې هغه بین الافغاني خبرې دي. خو د مقالې لیکواله یادونه کوي له کله راهیسې چې ملا یعقوب د طالبانو د نظامي څانګې مشر سوی پر افغان ځواکونو د طالبانو حملې زیاتې سوي او دا شایي په دې معنا وي چې طالبان په مذاکراتو کې د امتیاز غوښتلو لپاره خپله وړتیا زیاتول غواړي. په دې ورستیو اونیو کې د بین الافغاني خبرو پیل ته هیلې زیاتې سوې. ملګرو ملتونو هم ویلي چې هیله لري په روانه جولای میاشت کې به بین الافغاني خبرې پیل سي، خو تر اوسه لا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د راخوشي کولو پر سر اختلافات سته. د برتانیا چاپ دی ټایمز ورځپاڼې بیا د هنګري د وګړو په اړه لیکلي چې دغو خلکو څو زره کاله مخکې له افغانستان سره تړاو درلود. په مقاله کې راغلی چې د هنګري پاپولیست صدر اعظم ویکتور اوربان یو ځل ویلي و چې د هنګري وګړي ځانونه د هن قبیلې د اتیلا پاچا له نسله ګڼي. د مقالې ته لیکوال په وینا اوس د دولسمې پیړۍ د پاچاهانو د یوې جنتیکي څېړنې نتیجه ښیي د ارپادیانو په نوم د هنګري بنسټ ایښودونکي کورنۍ غړي 4500 کاله مخکې په هغه سیمه کې اوسېدل چې اوس د افغانستان برخه ده. ساینس پوهانو موندلې چې په اوسنۍ زمانه کې د دې سلطنت تر ټولو نږدې خپلوان له باشکیر قومه دي چې اوس مهال د روسیې په باشکورتستان جمهوریت کې اوسي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم یو بل موضوع د ایران او افغانستان وګړي په ټویټر کې دوه سیاسي مسلو سره متحد کړي. طالبانو ته باج مو ورکوي هغه هشټګ دی چې له پنځشنبه راهیسې په ټویټر ډیرو ایرانیانو کارولې. تر دې مخکې افغانانو په ایران کې د دریو کسانو د اعدامېدو په اعتراض اعدام مکوي هشټګ کارولې و. صالح محمد صالح پرې رپورټ لري.
طالبانو ته باج م ورکوي او اعدام م کوي هغه دوا هشټګونه دي چې د ایران او افغانستان زیات وګړي په ټویټر کې پر دو سیاسي مسایلو متحد کړي دي. لومړی هشټګ په ټویټر کې افغان وګړو د اعدام م کوي په نوم د دریو ایرانی وګړو د اعدام د سزا په عکس العمل کې پایل کړ. پر 25 کلن امیر حسین مرادی، 28 کلن سعید تمجیدی او 25 کلن محمد رجبی د اعدام د حکم خبر لومړی د دوی مدافع وکیل خبر کړ. دوی د هغو ګڼو کسانو له ډلې دی چې د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې په ایران کې د لاریونونو پر مهال نیول سوي وو. دغه لاریونونه د تیلو د بیو د زیاتېدو له کبله پیل سوي وو. د ایران عدلي او قضایي ادارو د تیرې سې شمه پورې اعلان وکړ چې سترې محکمې د دغو کسانو د اعدام سزا تایید کړې ده. د دې پریکړې په عکس العمل کې د ایران په څو شهرونو کې لاریونونه وسول او په ځینو هغو کې تاوتریخوالی هم سوی دی. ګڼو افغانانو د اعدام د دې سزا پر خلاف خپل آواز پورته کړ او په ټویټر کې د اعدام مکوي یا اعدام نکونید هشټګ یې وکاروه. وروسته په سلګونو ایرانیانو له افغانانو سره د خواخوږی په هدف طالبانو ته باج مه ورکوي یا به طالبان باج نه دهید هشټګ وکاروه. ایرانیانو د دې هشټګ په کارولو سره د طالبانو په ګڼو حملو کې د وژل سویو ملکیانو عکسونه خپره کړي. د افغانستان له حکومت او نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د طالبانو په وړاندې جدیت خپل کړي. د نمیرا په نوم یوې ایرانی پیغلې لیکلي، څوک مې اعداموي چې له اعدام څخه بچ پاتې سوي کسان تاسو ته د انسانیت او ازادۍ قدر دروښيي. د مهرنوش په نوم بلې ایرانی لیکلي، دا هشټګ د نصیر لپاره کاروم. زموږ یو افغان ګاونډی چې زما د ورور ملګری و، کله کله به زموږ کور ته راتلی، خو سوریه ته د جنگ لپاره ولیږه او هلته ووژل سو. دواړو دغه هشټګونه کارولي، اعدام م کوي او طالبانو ته باج م ورکوي. افغانی هدی ایسازاده بیا د دوو ماشومانو عکسونه خپره کړي چې وایي ورونه یې دي او یو یې ډیر لس کلن و چې دواړه د طالبانو لخوا وژل سوي دي. ځینو نورو ټویټر کارونکو بیا په ایران کې واکمن رژیم د طالبانو له رژیم سره پرتله کړي چې هغه صفراتي دریځ لري او د ازادي هر آواز غلی کوي. رحمت الله یعقوبی له همدغه دو هشتګونو سره لیکلی د خامنئی اسلامی جمهوریت د داعش او طالبانو له رهبری سره ډیر بدل نه ښکاری. په داسر کې چې دغه هشتګونه په زیاته پیمانه کارول کیږي، د ایران چارواکو ژمنه کړې چې د نورو اعتراضونو په وړاندې به قاطعانه چلند کوي. د پنجشنبې په ورځ پولیسو په بهبهان ښار کې د حکومت ضد مظاهرهچیانو د تیتو پره کولو لپاره اوښکی بهوونکی ګاز وکاراوه. د ایران چارواکو په وروستیو نارضایتیو کې د ایران دښمنان په لاس لرلو تورن کړل او پولیسو پرون جمعه له خلکو غوښتنه وکړه په هوښیاري له داسې راټولېدو ډډه وکړي چې د انقلاب ضد غورځنګ ته د ورانکاري پلمه په لاس ورکوي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
دوستان وسم یو بار بیا دا مهم خبر نو سرټکی. د امریکا د پوز د مرکزی کمانډانی کمانډان جنرال کینت مکنزی د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د بندیانو د تبادله د بهیر پر بشپړتیا ټینګار کړی چې د په وینا د بین الافغانی خبرو پایل تلاره واره شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي سر لنن نه په ټولو 34 ولایتونو کې د مصنوعي تنفس د 1500 دستګاو د ویش بهیر پیلوي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي په لغمان او کندوز ولایتونو کې د کرکټ د لوبغالو د رغونې چارې په بشپړې دودي. د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي رهبری د بندیزونو لیست کې شامل کړي. نورولی مسید د هغه اشخاصو او کمپنیو په لیست کې شاملېږي چې شتمنۍ یې کنګل کیږي، پر سفر او وسلو یې بندیز لګیږي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت وایي په ایران کې پر درې ځوانانو د اعدام حکم سخت ټکان ورکړی. د وزارت په پرونی خبر پاڼه کې د بیان ازادۍ او سوله ییزو اعتراضونو ته د فرانسې پر ژمنتیا ټینګار کړی. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې فرانسه هر چیرې او د هر ډول شرایطو لاندې د اعدام د سزا مخالفه ده. او په روسیه کې د اپوزیسیون سیاسي مشر الکسی ناوالنی وایي ورته امر شوی تر هغو چې د جنایي دوسیې په اړه څېړنې دوام ولري له مسکو نه دی نه وسی. دغه دوسیه نوموړي ته په ټولنیزو شبکو کې د خبرو کړو نظریاتو له کبله جوړه شوې ده. خبرونه ملازاده ای راډیو نو اوریدل. تاسو کولای شئ چې دا او زموږ نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې هر وخت او هر کله وګورئ. وړاندې په خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. کور کلی خبريږي، ورپسې د ګوډي اچار تنظیم پروګرام لرو. خو تر هغه مخکې د دې خبرونه وروستي ریپورت راخلو. د هلمند بست تصدۍ په فعالیت پایل کړي. چارواکي وایي د بست تصدۍ د فابریکې د بیرته فعالیت څخه هدف د پنبې کاروبار او کرکیلې ته بیا وده ورکول دي. په دې اړه به له سیمې څخه د الیاس دایي تفصیلي ریپورت واورو.
دا د هغه کارکوونکو پر شونډو خندا ده چې دلته اوه کاله وړاندې پای ته رسېدلې دندې بیرته پیل کړي دي. د دوی سره واړه ماشومان او اولادونه هم راغلي دي چې وګوري پلرونو یې د کوم کار او دندې په وجوره کې دوی ته ډوډۍ برابروي. د بست تصدۍ کارونه چې اوه کاله وړاندې د نه بودیجې له امله په ټپه درېدلي ول، د مرکزي حکومت لخوا د امتحاني او مشروطې بودیجې تر ورکړې وروسته د دوشنبې په ورځ رسمي شروع او د پنبې پروسس یې پیل کړ. د دې فابریکې د کار بندېدلو نه یوازې هغه کروندګر خفه کړل چې د کالکو کرکیله یې کړله، بلکې د ډیرو کسانو د کورنیو رزق هم ورسره کم شو چې دلته د فابریکې د نه فعالیت له امله دندې پای ته رسېدلې. که څوم د دې فابریکې پخوانی انجینران تیر و کال پر کور ناستول او اوس چې فابریکا فعاله سوې ده په دندو خوشاله دي. خو تازه مقرر سوي کسان وایي د بست تصدۍ فعالیت دی دایمي سي او د دوی تنخواوې دي ور زیاتې سي.
موږ دنل خوشاله چې شروع سي موږ په خوشاله دي. وړي دې ډېر خلک استفاده کوي. وړي کې په دغه کنجاله ده پوسته کې دي دې ډېر خلک استفاده کوي. موږ په دغه خوشاله شو ده چلار
د ورځې بس دا معلومه نه ده چې چاته 200 پات چاته نیم سل پات چاته 300 اوس پنم خو موږ ته څلوېښت افغانۍ راپاتې.
په لومړنی کلونه کې چې کله د علي حضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې د هلمند د پومبی د پروسس فابریکې په کار پیل وکړ. نږدې 2000 کسانو کار کاوه او پومبی د وخت د شوروي جمهوریتونو او د اوسنۍ منځنۍ اسیا هیوادونو له دې جملې ازبکستان، ترکمنستان او قزاقستان ته صادرېدل. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي دوی ته د 300 میلیون افغانیو ځانګړې سوې بودیجې نه 200 میلیونه ورکول سوي دي چې خپل لومړنی کارونه به پرې سنبال کړي.
د دې تصدی ګټې تاسې او د هلمند ولسونه د ډېر پخوانه لیدلې پیږي. په ډېرو برخو کې به تاثیرات لري. اول زمونږ د دې خانانو په ژوند کې به تغیرات راولي. دریم هغه بد بوټی چې د تاریاکو دی د هغې به کمښت کې به ګټه وکړي او بلاخره خلک به پنبې ته رجوع کړي. او همدارنګه زمونږ به وزګار ځوانانو ته به د کار زمینه برابره شي او بالاخره د تجارت او کاروبار زمینه هم تجارانو ته هم زمینداران ته او برابر شي. او همدارنګه د غوړیو او د نورو تولیداتو څخه مونږ خپل دولتي ارګانو او شخصي خلکو ته به تیل ورکو.
د بست صدی او کرهنی د ریاست مسولین وایي په هیواد کې د هلمند، بغلان او بلخ پختې سیمه ایز شهرت درلود، خو بازارونو کې د مصنوعي توکو تولید او ارزه د پومبی قیمت او ارزښت راکم کړی دی. د هلمند د کرهنی رئیس زلمی لکو وایي که څه هم ساج یوازې 15000 هکتاره کله کې کرل شوی دی، خو دوی اټکل کوي کچیر د پومبې د پروسس فابریکا چلانه وساتل سي دا شمیر به په مراتبو زیاتوالی کوي.
ریاست زراعت د تصدی بوز د فابریکې په بیا فعال کولو کې ډیر سخت خوشبین دي او دې کار ته لبیک وایي. د ترویج موږ مامورین مستقیمه د تصدی بوز د فابریکې سره کار کوي. کله چې موږ ښه تولید ولرو، په ښه کیفیت تولید ولرو، بنا هغه تصدی بوز ته په اوله درجه کې د بزګر څخه خریداري کوي، بزګر ته په اقتصادي تمامیږي. په دې برخه کې کاملا د هلمند ټولو ځمکوالو اطمینان ورکوم چې ریاست زراعت کارمندان به د بزګرو سره مستقیما کار کوي.
د بوست سړی د کارونو د پیل سره به د دغه فابریکې د مسولینو په خبره هغه ټول پومبه چې کروندګرو د ښه قیمت لپاره ذخیره کړی ده په مناسب بیه رانیسي. دوی د امتحاني دورې لپاره تر 30000 ټنه ډیر پومبه رانیسي چې تر پروسس وروسته به یې ملحقات له دې جملې غوړي، کنجاره، صابون او پاکسه او پخته بازار ته وړاندې کړي. محمد الیاس تایی، د ازادي راډیو هلمند.
تلشکرګاشر او جنو نور ورتوالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوښ کې میشتي.
د ننګرهار د امیر اختیار ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالي
د اورزګان ولایت مرکز ترنګوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انار او حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
نن سبا چې راهلی مهم امرا سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی ویبل خبرونه ته هر کلی کوم. نن په دې موضوع خبرې کوو چې سال انګاری یا بی پروايي څه ده او آیا داسې کسان مو لیدلی چې د ژوند په زینو مسایلو کې بی پروايي کوي. هغه کسان چې سال انګاری یا بی پروا دي کوم مشکلات ځان او نورو ته راولاړوي او څنګه له سال انګاری یا بی پروايي ځان خلاص کړو. د دې موضوع درسپړلو په منظور د راپور تر څنګ دا مو خلکو نظرونه او په پای کې د ارواپو سره مرکه هم لرو. دا خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته غوښ شي چې مریم توخی درته وړاندې کوي.
قدر من دوستانو، بی پروايي په کارونو کې دقت نه کول ته وایي. کله چې یو کار په دقت سره سرته ونرسول شي او له سره تیر شي بی پروايي مایسته راځي. په لږه بی پروايي سره کېدای شي چې ډېرې ستونزې راولاړ شي. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکی مسعود واحدي هغه څوک دی چې د لږې بی پروايي له وجې لوی ستونزې سره مخ شوی. نموړی خپل کیسه تاثیرات کوي.
نو واقعاً چې سالنګاری به پروايخ د انسان لپاره خنوي هر کار چې سره کوي باید په تدبیر سره وکړي. ځکه چې ما تجربه شو ما تقریبا د 15 شل کلو را پدې خو خپل موټر سره د ډرایورین کم واجبې تمزم راځم. خو ما ډېر به پروايانه کړی تر دې حد پورې چې ما بل ځن دوستان سره قصه کوله. که اوس دست زده خبر کوم خلک به داسې فکر کوي چې دا کیدش دروغ وي. تر یو سلاتیا یو 200 پورې د نوې ماډل موټر ما زغلول. خدای ټول د به پروايي لکبل او زنه پویدم. خو اوس ما حادثه وکړم د سالنګاری یاد به پروايي للاسه چې پاره کې زما موټر درې ملاق او خړل زما مور زما کورنۍ ټول زخمی او ټپيان شل چې وسم په شپاخانه کې بستر دي. نو اوس ما تجربه شو چې رښتیا هم سالنګاری خکار نه ده او انسان د خطرونو سره مخامخ کوي. نور زما خپل موټر باندې چې تقریبا یو لک شاوخوا مصرف را دي تر اوسه جوړ کړم نه ځکه چې اوس اقتصاد ملک خنه دي ورځو کې انور تاوان نور کوم موټر دغه سیولاله تر پاون فکر کړم. یو خو هغه اقتصادي تاوان بلا او پیسې هغه بیا پیدا کیږي انسان پیدا کوي. خو که خدای مکړه دا اوس ځاني تاوان رسیدل بیا د ټول عمر به ماده پردا یا درد
هم داراز پټولنه کې داسې کسان هم شته چې په خپل کارونو کې ډیر له دقت څخه کار اخلي او د خپل ژوند څخه هم ډیر راضي ښکاری. په دې اړه د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو انیسه داسې راته غږیدلې ده.
مو داسې ژوند کړای ټول ژوند کې د بلوک د لون د مو کولونه نه د منځلګي او شپاسخونه کولونه نه د منځلګي چې پوک شو سات پکر کم اتیوت کم چې دا شایواله به پرور وخلم بوت شي دسکا چا تال شي سره شای بوت شي په پخا دی ونی خلی مخ پینځه خاندې شکوت مور می ډیره بات خو یاوه په کور باندې وړي وړي اخ کړی وو چې پیاله بیر وخصله او سور بی به وار کلو لاغه پاتو سره خصله په سرای کې مګدوله می څالو دی چې بیا بلوري داس کور ونه وی هغه هغه د مخ پد که کنو سلا چه خدا که داغ کاروست دستی وکو دا مربم کارشی ولی دست کار وکو بی پروانه بی پروانه دی وکا جوان دی تابو دی
د کندز ولایت اوسیدونکو والی جان هم د زینو بې پروا خلکو څخه شکایت کوي او وایي چې په افغانستان کې اکثره خلک له بې پروايي سره عادت شوي او هر څوک دا کوښښ کوي چې لوټه په اوبو کې کیږدي او تیر شي.
والله چې انسان باید دا ځان سره یو پلان ولري منظم په خپل کارونو کې د سالنګاری په خاطر باندې همیشه انسان د مختلفو حادثو سره مخ کی په هغه خاطر باید انسان همیشه دقیق وي. هر کار چې کوي باید دغه مخکې له مخکې پلان طرحه کړي او مطابق دغه مخکې لاړ شي او بې پروايي ونه کړي. نو باید کوشش وکړي سړی په خپل کارونو کې همیشه پابند اوسي او سالنګاری ونه کړي. زه تر دا اوسه پورې د خپل عمر د خپل آیندې څخه خوشاله یم او نیک خاطرې لرم. دسې ماته نه دی پېښ شوي چې خدا نه خواسته زه اوس په هغو باندې پښیماني وکړم. زه خو همیشه یعنی دسې نه هر مشر د کور یا پلار باید خپل اولادونو ته د نیکې لارې هدایت وکړي او د بې پروایي په خاطر باندې هغوی متوجه کړي چې په خپل ژوند کې باید بې پروایي ونه کړي او سالنګاري په کارونه ونه کړي.
واحد یار عبدالرحیم زی بیا وایي چې باید خلک په هر کار کې له ډېر دقت څخه کار واخلي او که څوک لږه بې پروايي هم وکړي له ډېر ستونزو سره مخ کیږي.
بې پروايي هم ټولنه ډېر ستونزې پیدا کوي. مثلا یو دولتي مامور د خپل ورځنیو چارو کې دقت او خپل چارو ته متوجه کیږي نه. دغه ډول نه متوجه کېدل هم کله کله کېدلی شي چې دغه مامور حتی د زندان تر دروازې ورسي. زما لاندې د ټولنې هر غړی چې د خپل کړنو په وړاندې او د خپل کورنۍ په وړاندې مسؤل ده. ته پیغمبر علیه السلام وی علی کلکم رای و کلکم مسؤول عن رعیته. تاسو هر یو شپونکی یاستی او د خپل کړنو او د خپل کورنۍ په وړاندې هغه څوک چې ستاسو زیر دستان دي د هغې په وړاندې مسؤلیت لري. په دغه ډول یو حالت کې چې موږ ته مسؤلیت راځي کی نو موږ باید ورځنۍ ټولې چارې په پوره مسؤلیت سره ادا کو او په دقیقه توګه باندې ترسره کو. داسې وبولو چې چیرته موږ په خپلو چارو کې دقت ونه کو نو موږ تر ډیره لویه تیروتنه ترسره کوو او په راتلونکي کې به زموږ لپاره او زموږ د ټولنې لپاره د دغه چې مسؤلیت مو نه ده درکړی تر ډیره مو په چارو کې دقت نه ده کړی هغه کم چې په راتلونکي کې بدې اغیزې په موږ او زموږ په ټولنه لري هغه کېدای شي بیا جبران نشي.
درنو دوستانو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړو.
ا د مانم حضرت علي توراب تخلص کو ما او د لوګر ولایت د ادریون سره اوسیدونکو ډیر مشکلاتونه لري او د صحت په برخه کې مثلا یو انسان سر درد کوي یا یو تکلیف ورته پیدا شي یا په مغه وخت سره ضرر رسیدګي ورته ونه کی یا پری دی بے پروايي وکي نو عموما د یو مرز د بل مرز پیدا کیږي بل مرز پیدا کی خپل خو بدای ور سره په تکلیف حتی ټول کورنۍ ته ضرر رسیږي ځکه هغه مر سره په تشويش کې اچول کی
زمان ما عبدالله ده ده ویسته می نهی ده پل چرخی و سیدون که ما چاچه بیفروهی کرده غرق سوای ده او بیفروهی خود دیر نفس که لگ بیفروهی دیر عمر تاوان ده و لگ زیر توجه که و لگه دیر وقت پار گته ده او که کور کی که بیرونی به سر دیر دقیق و سیگی چه بیفروهی اونه که پار کار
زمان نوم محمد قاسم ده او اصلا د ننګرهار ولایت ته خجانو وسدین کې په بے پروا خلک او سهن کار خلک دا هیڅ کله د جامید په دردم نه خړل کیږي
ز ګلشاد مان ډوړی په خوم پنانوي کې ز د ازادي رادیو څخه د کور کلی خبرونه اورم تاسو هم واورئ
دا چې ولې ځینې خلک په خپلو کارونو کې بې پروايي کوي او په کارونو کې بې پروايي له کوم ستونزو سره مخ کیږي دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی په مرکه کې د ښوونې او روزنې د پوهنتون او د ارواپوهنې د برخې استاد پوهنمل استاد شرف الدین عظیمی څخه کړې چې اورېدو ته ستاسو پام راړوم
بیا هم مننه کوم استاد پر کې پر شو سهلنګاری څه ده او د تنبلی سره فرق څه ده
بی پروايي یا تنبلی یا په دلي کې ورته سهل انګاری وایي دا د جنو انسانانو خاصیت عادت او خوښت خویده یعنی اگر انسانان چه ده وقت پا مدیریت نپویگی ده زمان پا مدیریت نپویگی او دغه مهارت او دغه شیوه کورونه ندورزده کرده اوگوی معمولا پا دغه سیاستون زخته که
فرقی ده تنبلی سر استاد
تنبلی اگر چه ده چه جن خلق دی کار کهی کار تر سره کوي خو په لندولار تر سره کوي اما سالنګاری به هغه څه دي چې یو څه ناسالم حرکت ده یعنی ډیر ځله تنبلي خي یعنی ډیر د مرض او د بدې په شکل نه پیژنل کی او په تنبلي باندې نه پیژني ښه یعنی کله کله به سره تنبل سي اما سالنګاری خو اشتباه ده خطا ده مثلا که یو ډاکټر سالنګاری وي کی که یو پولیس سالنګاری وي کی که یو برقي سالنګاری وي کی که یو نرس سالنګاری وي کی که یو موټروان سالنګاری وي کی که یو معلم سالنګاری وي کی څه پیږي جنایت پیږي مشکلات پیږي اما تنبلی بیا بل څه ده مثلا یو څوک دې کار وکړي کی خپل دې کی
استاد الهه سره چې یعنی خلک بے پروايي سلنګاري کوي ځینی خلک
ځین انسانان مشخصه او څرګنده موخ نه لري د خپل موخ لپاره مشخصه او څرګنده پلانونه او مهالوشونه نه لري د خپل مهالوشونه او پلانونه مشخصه ارزونه نه لري او دوی بس خاص نه پويږي مثلا په دې نه پويږي مثلا په دغه میاس کې دوی څونه عاید وو څونه مصرف وو څونه وخت ځای سره څونه وخت ځای نه سره مثلا ما نن یو مسل تورټویلې ملته ساته په ټلیفون کې مصروفه و درې ساته مل دا په هفته کې څو ساته کېږي و دوه عمره مل په میاس کې څو نه کېږي و دوه نه په کال کې څو نه کېږي دوه نه مل دا کار د کتل او بل مهارت زده کړی وای ا دی اقل لیکنه د کړی وای زبه د زده کړی وای کمپیوټر کې د کار کړی وای یوټیوب کې د شیل لټولی وای ګوګل کې د شیل بوتل کړی وای یو چا مور پلس سره د وخت تیر کړی وای مشمون سره د وخت تیر کړی وای اصل قدم وهله وای کرکټ د کړی وای فوټبال د کړی وای څومره بخو اما ته په چیش ځای کې سترګې دې مزې فکر انټرنیټ دې مصرف ک او یو ډول نور اتفیسون زمزات پیدا دا د سالنګاری وای
د سالنګاری استونزې بچوي استاد ټولنه تاوزانت
معمولا د بریاو او موافقتونو مخنیوي کوي معمولا د حوادثو او خطرونو او جنایتو لامل ګرځي انسان یو ډول په ټولنه کې منځوي ګوخه او حاشیه ته بي او په ټوله کې رواني ستونزې پیدا کوي یعنی د سالنګاری او ټولو لوی مورد چې انسان ته پیدا کوي هغه سټرس ده یعنی ځینی فشار ته پیدا کوي
استاد حل لري سټرس مثلا یو کس انداس بي پروا مخته شوی عادت شوی اوس وګورئ دې حالت نه راوباسو
اول باید یو کس هیڅ انسان باید به هدف نه وي او په نړۍ کې متاسفانه ډیر شمیر انسانان به هدف دي زه فکر کوم چې هر انسان چې د اوس ما غاوري تاسو خبرونه باید مخیسی یعنی هدفمند سي باید خپل اهداف لپاره پلان او مهالوش جوړ کړي باید دغه پلان او مهالوش ورزي او بل اخر د عملی کې چې دغه عمل اقدام او حرکت او تک خپل سالنګاری په خپل لمنځه وړي.
ډیر مننه استاد.
سلامات شي.
ګرانو دوستانو، په دې هیله د دې اونۍ د کور کلی خبرونه پای ته رسو چې ټول په خپلو کارونو کې له پوره دقت څخه کار واخلي. تر بیا ښه چاري.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړون کې ننګیار ناشنا.
خو ګورې دنکو سلام، روغ او خوشاله اوسئ. کابل ښار خو په دودونو او ګردونو کې داسې ورک دی لکه د بای میتریک آلې چې په انتخاباتي مرکزونو کې ورکې دي، او داسې خو په میلیاردونو ډالر هم ورک شول لکه د ځانګړي او تحقیقاتي کمیسیونونو د تحقیقاتو نتیجې چې ورکې شوې. دلته چې یو ځل شی ورک شي بیا نه پیدا کیږي. د خپرونې په پیل کې هغه شوخانه لیک واورئ چې یو خبریال خپلې معشوقې ته لیکلی دی.
گرانی د ما بیتول او بشمار سلامونه قبول کا. باور وکا چې و شیبه می هم یاد نه یوتلی، او کله چې ملي شورا ته د رپورت لپاره لاړ شم نو ټول فکر او خیال می د تا خواته تللی وی. زیاتره خبر یلان وی دی وی، خو ما سترګې د دې لپاره پټې کړې وی چې د تا په خیالونو کې په مکمل ډول ډوب شم، او ستا خپل تیره لکه د سینما په پرده د روان فلم غوندې په ذهن کې مجسمه کړم. گرانی کاش کی می اجازه درلودلای چې ستا په مینه می یو خلای فیچر جوړ کړی وای، او یا می هم لک تر لګه د خبر پلیټ کې ځای در کړی وای. ستا د مینې ډېرې سوجې می په ذهن کې ګرځي را ګرځي، خو اداره می په داسې سوجا کې بوخت کی چې ستا د مینې بوی هم نوی پکی. گرانی مینه هغه خلای فیچر دی چې لنکونه او کانکلوژن یې د مین د زړه په وینو لیکل کیږي، او هیڅ کله هم ایډیټ ته اړتیا نه لري. باور وکا چې په هر رپورت او خبر کې په ناګاهانه ډول ستا د مینې ټکي خولې ته راځي، خو بیا ویریږم کئ له خولې وباسم شاید اداره ځواب راکړي، او کئ ځواب راکړو نو نه به هغه د موبایل کریډیټ کارتونه وي او نه هم هغه لوټونه چې کله کله یې تاته د غنم جوار پیرکی او وربش رستورانونو چکر درکوم. رپورت او خبر ادارې ته جوړوم، خو په تصور کې د تا د زلفانو سره لوبیږم. له همدې امله می زیاتره وخت رپورت مزه نه وي، او لینکونه یو له بل سره سر نه خوري. ستا د مینې لغمه کوټه په کوټه ګرځم لکه څه مې چې ورکړی وي سرګردانه یم. ګرانی د اوس لپاره هم دومره بس دی، ځکه اداره می یو مطبوعاتي کانفرانس لريږي، او له هغه ځایه بیا د ملي شورا غونډې ته ځم. بای بای، تر بیا لیدو دې صبر کوم. لکه د مشاورینو تازه او لکه د وکیلانو مست اوسی، ستا مین خبریال جندگل رپوټی.
اوس هر ډاکټر خپل درملتون لري، او که نه لري له یو بل سره قرارداد کړی وي، نو ځکه خپلې نسخې په میخي خط لیکي چې بل درملتون یې ونشي لوستلی. لکه داسې
دغه ده نسخه مې درته ولیکله، دا درمل به واخلي او بیرته به بیا ماته راوړي چې ویګور.
خ
دغه د ماینه خانې لاندې درملتون نه به واخلي.
کوم یو نه؟
دا لاندې شفا درملتون نه.
خ صاحب
او
ته ودرېږه چې په یو دوه نورو درملتونونو کې هم به یې کوم چې پوڅو ده. ته ودرېږه دغه اخلاص درملتون ته به ورشم چې دی پوڅو وای. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ته خو دغه نقصه وګوره او درمل حساب کړه چې څو افغانۍ کېږي.
تراکه
دا خو نه لوستل کیږي.
ولی
زکه چې په شفری لیکلې هماغه د ډاکټر لمینه خانی لاندې درملتون نه واخله بل چیرته مزه سوکې نشي لوستلې.
ښه خیر یوسی، دا درملتون خو بند دی. دا خو یې پې لیکلي دي چې درملتون د یوې اونۍ لپاره بند دی. بیرته به ډاکټر ته ورشم چې هغه څه وایي. السلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم السلام، درمل دی راوړ؟
نه صاحب.
ولی
هغه درملتون چې تاره خودلې وو د یوې اونۍ لپاره بند دی، او په نورو درملتونونو کې دی نقصه چا ونه شو لوستلی.
رښتیا هم څوک نسی لوستی؟ ټول درملتون والا بے سواده دی.
ډاکټر صاحب که لږ اسانه ولیکې څنګه به وي؟
اوس مې هم اسانه لیکلې ده، بله چاره نشته، یوه اونۍ صبر وکړه.
صاحب په یوه اونۍ کې مې ناروغي نه زیاتیږي.
پرهیز کوه، نه زیاتیږي. له کومه وخته چې شفا درملتون یې تړلی ټول ناروغان هم دا کار کوي، یعنی پرهیز کوي.
فیسبوک خپل سیوری په مړیو ژوندیو هم خپور کړای دی. که نه منئ نو دا واورئ.
وزویا د مرجان د مړه ده جنازې ته غوښته یې؟
نه ورځم، نور له مرجان سره مړه ژوندی نه کوم.
ولې وزویا مرجان څه کړي دي؟
ما ته معلوم دی چې څه یې کړي دي.
خو ما ته یې ووایا وزویا.
زمورې په دې خبرو پسې مه ګرځه، سر دې نه پې خلاصیږي.
زویا څه به درته ووایم، خو مړی ژوندی له چا سره مه پرې کوه، دا ښه کار نه دی.
ښه مورې.
د ټلیفون زنګ دی.
ښه. بلی وعلیکم سلام. نه نه درځم، بیا درته وایم مرجان د مړي ژوندي سړی نه دی، نور مړی ژوندی نه ورسره کوم. ښه زه در بشم، خو دا خبره ورته یادوم او د خلکو په مخ کې شرموم. زه صحیح ده. ښه وعلیکم سلام، په مخه دې. ښه
څوک و؟
امید و.
څه ویل؟
ویلې د مرجان د مور جنازې ته راشه.
هو ورسه، بده ده.
دغه دی ورځم مورې.
دغه ټوله اوس ووایه چې له مرجانه ولې خفه یې؟
ته ودرېږه چې خپله مرجان راشي، وایې مې درته.
هغه دی مرجان راغی.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام.
ښه هغه ټوله، ته په څه خفه شوی؟ تر اوسه خو مې نه مړی در پرېښی او نه ژوندی. په هر معامله کې د له ټولو مخکې ناست یم، او که مې کومه بله سهوه کړي راته ووایه چې پوه شم.
هو هره خبر په تفاهم حل کېږي، باید لومړی ورته ووایو بیا ترې خفه شو.
حمید جانه تا به قاضي کړو، د موږ په منځ کې ته قضاوت وکړه.
ښه سمه ده، خبره وکړه.
تا ته خو معلومه ده چې موږ ټول په فیسبوک کې سره ملګري یو که نه یو؟
یو.
او په دې هم خبر یې چې ما د فیسبوک لپاره په 40,000 غټ ټچ موبایل واخیست، تر اوسه یې لا قرض هم نه دی خلاص.
ښه نو اصلي خبره وکړه.
دا 40 ورځې کومنټونه کوم، ټول دوستان یې لایک کوي او شیر کوي، خو مرجانه تا تر اوسه پورې نه لایک ورکړی او نه دې هم شیر کړی، او که دې کړی وي ووایه.
ښه ته په دې خفه یې؟
ولې دا وړه خبره درته ښکاري، او که موږ درته څه نه ښکارو؟
خدای دې نه کوي، تاسو ته ډېر احترام لرم، خو د ما ټچ موبایل غله راڅخه وتښتو، نو دا یوه میاشت له دا واړه موبایل نه کار اخلم، او فیسبوک خو هېڅ لرم نه.
نو خوله خو لرې چې ووایې، که دا نن هم حمید نه و کلک شوی جنازې ته نه راتلم. سړی د فیسبوک ملګرو ته شرموي، پردي خلک به د کومنټونو ته لایکونه ورکوي او شیر کوي، به په هره خبره کې به منشن کوي، خو خپلوان به خالی لایک هم نه درکوي.
دا خدای د خوار که د لایک او شیر سره اوس مړی او ژوندی هم فیسبوکی شو.
پام وکړئ هغه خبر ته چې همدا اوس را ورسېد. پر رسېدلې خبر کې ویل شوي چې د سولې وزارت جوړېږي. د سولې په بورد، د سولې په شورا، د سولې په مشورتي جرګې پسې اوس د سولې وزارت جوړېږي. خبر زیاتوي چې څه وخت وروسته شاید د سولې اجرایه ریاست، د سولې امنیتي شورا او په پای کې د سولې جمهوري ریاست جوړ شي. خو دا ټول به د څو پیرلو سیمیتي دیوالونو تر شا جوړ شي او په سلګونه امنیتي ځواکونه به یې د امنیت ساتلو چارې پرمخ بیایي. چې مخالفین ونه چی کړی دغه د سولې امنیتي شورا، د سولې اجرایه ریاست او د سولې جمهوري ریاست نه ننوځي او حمله پی وکی. د سولې چارو کارپوهان باور لري چې څو وخت وروسته به آن نور وزارتونه هم د سولې په نوم ونومول شي، لکه د سولې دفاع وزارت، د سولې د کرنې وزارت، د سولې داخله وزارت، د سولې د تجارت وزارت او نور. دا یې لا لومړی دریدنګ دی. خبر خلاص شو.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وه صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون ګلزاد، سپوږمۍ، هیله زرمتی او یاسمین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 14، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.